علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه د زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري میر احمد ساپي پر مخړی د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالره چې امریکایي ډالر یاد سوي دي زیان رسیدلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپله اکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوي باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. ښځو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمېر معترضو ښځو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کېږي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې وه چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته په منصوب یوه غږیز پیغام کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوی ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هیبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او له کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنیو پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنی سته اغلی قمر نیازی، فکر کوم چې له موږ سره وصل سوی ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړ سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګوه نو طبعا اغیزه لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورو، موږ افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن، خپل خاوندان، خپل وړونه. نو دغه ښځه د کور نفقه وره وه، یعنی هغه ښځه وه چې کار یې کوله او معاش یې اخیستله او خپل کورنۍ یې تقویه کوله، نفقه یې خپل کورنۍ ته راوړله. ورته په نورو برخو کې چې شزي کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هر برخه کې د شزو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج سوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه الصلاۃ والسلام نارام و په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسوه چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سوه، بی بی هوا ورته خلق سوه د الله پاک د لوري څخه. نو همدا شانتې د ښځې شتون ډیر حتمي او ډیر ضروري دی، د کور په اصولو کې هم، د کور د پرمختګ دپاره هم، د کور څخه د باندې که راسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمي ده. او دا که د ښځو فعالیتونه ټاپیږي، دریږي، نو طبعا هغه ضربه یې کورنۍ ته، ټولنې ته وړاندې کیږي، چې فی الحال موږ تاسې خپله شاهدان یو د همدغې حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولي دي، د کار څخه یې منع کړي دي. نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده سوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې. ټول افغانان د فقر سره مخ دي، د لاچارۍ سره مخ دي، د دربدري سره مخ دي. نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه غلی نیازی. اوریدونکو اولیدونکو، تاسې د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او بینی د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې. زموږ نور ملمنی غلی سپیشل ځاځي او غلی وژم سایل هم له دې خبرونه سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره. تاسې ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زپشتنه وکم غلی وژم سایل، تاسې دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان رسیدلې دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان، او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو مخکنی ملای. او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شروعنه زمونږ 50% چې کوم خزی دی هغه بیخي په صفر کې ورته ده په درې کالو کې. او د دې ټول نه غټ کوم نقصان چې دا یوازې ښځو ته نه دی رسیدلی، سړی ته هم رسیدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو ښځه کوم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولای سو چې هغه سره د کور پرمختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي، اوس هغه نسی کولای. نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی ده. دا یوازې کور پورې نه، بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو، افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري. پیسې ورځ تر ورځ جګیږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي، که پیسې هغوی لیږي، د هغوی پیسې هم نه پوره کیږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي، دا پوره یو قشر، یو معاشره، یو کور نه واخله ترانداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې بلاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي، نو دا اول ټو نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته بي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول، نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلیون کومک کړی، او د 2 بلیون کې $1 بلیون نقصان رسیدلی. او د هغې وجه چېرته چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول، په کم انجیوګانو کې کار کول، یا کم داسې انجیوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول، هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یوویشتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي، مونږ نور هم شاته ځو، زمونږ جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بې سواد یا بیکار پاتې سي، هغې ته نه تنها صحي بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخ کیږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي، که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي، نو هغه به څرنګه مړی؟ حتماً هغه به یو نه یو لارې ته وځي، او دا هغه لارې یا به منفی وي یا به داسې چې ځان ته او راتلونکي نسل ته به نقصان رسي. زه فکر کوم چې دا ډېر اندوهناک ډېر دردونکي حالات دي او خدای کی چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر زیات خبرې وکړو او طالبان هم دې ته پام وسي چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسي بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډېر زیات نقصان رسي.
مننه غلی سایل زبرت تاسو ته راځم. غلی ازادي تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورې دل د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید یو میلیارد ډالر نقصان یا زیان رسیدل دي، او همدارز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې د خبره یاد سوی ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده، او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پوهیږو، ښځې ډېر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تیرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وې چې هغوی دوکانداران وې، ځینې ښځې وې چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یو مجبور شول تا خپل کارونه ودروي، او یو مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینی خزی چې دکانداران وي د غوی په ولایتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینه څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطر، ځکه چې وستر ورځ مو په دې شاهد چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار، او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخته وړل، او د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې وه همده هم لاسنه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خواشینۍ خبره وه. لکه مثال، مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4,500 ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرله، د هغوی ثبت وې، خو له بدبختۍ څخه اوس د 4,500 ښځو نه تقریبا 1,200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار خیی چې د څومره عمرونه ټیټ راغلی دي، او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځان کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد و چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې د هغوی اشتراک کولو، ولی اوس د همدغه مشکلات او همدغه ستونزو له وجه د هغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکړي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکړي. نو دا یو منفي اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه اغلی ځاځي، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. د شذو د اساسي حقوقو په اړه د خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیالې هدربار هغه څرګندونی واورو چې د هغو شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په د کابل ښار کې یا په نورو ځایو کې دوی په اعتراض باندې لاس پورې کړی دي، او د شذو لپاره یې د کار او د زده کړو حق غوښتی دي، خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولي او زندان ته وړي دي. د هدر بار څرګندونی به واورو او بیا به ل خپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط چې او کورنۍ به بیکوره شي.
اوریدونکو، تاسو د هغو د هدر بار ژغوا ورته چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو څنګه مرستیاله ده د دې څرګندونی د هغو شذو په اړه وی چې د طالبانو حکومت یې په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونه باندې لاس پورې کړي، او د شذو د هغو حقوقو چې د کار او زده کړو د په اړه باندې مظاهره کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پرختیايي پروګرام یو ان ډی پی او همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي. د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوې دي، اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم، په دغه راپور کې راغلی دي چې طالبان او حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دي. د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زغړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم. د ویلې دي چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه یې کوي، هغه له جوړ تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي، چې هم د پوینا شرعي او هم قانوني پانه لري. ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې اغلی نیازی، ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هرڅه چې په افغانستان کې د شذو سره روان دي؟
خو سوالم دغه لته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلقو ته ورمعرفي کی، معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلق وپیژنې چې قانون څه شی ته وایي، کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي، کدي شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي. نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري. موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابندی نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی. زموږ بیبیانو کار کړی، د اسلام اساسات ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی، درسونه ویل دي. بیبی شرق د لوتنه ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی شرق د لوتنه د رسول تل خلق پوری تر صحابه کرامو پوری تر نور خلقو پوری تر نن ورځ پوری چې موږ تر رسیدلې دي. نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم شزه لري او په هر ځای کې چې د راغله ده هم په احادیثو کې هم د قران حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دا غت فرق څه شي ده. نو د پوه او ناپوه کې دلته د شزه او د نارینه تفکیک نه ده سوی، یعنی نارینه دی پوهی او شزه دی ناپوهی. کشرعي قوانین ته ولاړ سو او کوم دنیوي د دوی نافذه قوانین دي، نو دوی د خپل قوانین اول وازه کی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی بیا دي د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا قانون د رندوسترګو قانون دی. پر کوم حالات او پر کوم شرایط باندې تا دا قانون جوړ کی، دا چا تصویب کی دا قانون، او څنګه پولی کوي؟ ما مخکې هم دین ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیلولی، نه یې هم ورباندې تطبیقولی سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوي دي، آزاد خدای خلق کړي دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو د پاره ذهنیت جوړونه وسی. قانون د خلکو د مابین څخه خپل خلک ځانته جوړ کی، د خلکو په مشوره باندې جوړ سی قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښېني، دغه سی قانون د افغانستان د اوس دونه که هر څونه شاتګ کړی ده، اوس یې ډېر پرمختګ هم کړی و، په دغه تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدانې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانانې لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهېږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو فلهازه دوی هغه شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دي وازه کی بیا یې تصویب چې تصویب سو وروسته تر هغه دي تطبیق کی. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهېږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. دا سره کافي ده.
بله، ډیره مننه آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوری. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه همداراز تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې هم وینئ. تاسې کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ، او هغه څنګه تاسو کولی سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده، تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ، او زه به یې دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راواخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نه ګورلیم امسایه د یو ځای مې چې یسو یو ری نه دی، څلور ایاله د روی نه دی، دری د چې یی دی چې د سرسلیب کې کار کوي، ابي بشتي ورته تر مومنان وام د سر خوشي نه جوړ يم، د سر نه جوړې زلرم، سبز ما خراب دي، د اسابي فشار سم دي، دی و من گه د غنلر مس مې او چا خیرات کرا کړی دي، ما یو دانه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغار مې دا قبله د غار مې دی پنج یو لور مې روی نه تناسه ده، بل لور مې بل تناسه ده، زه چاته وځو زه د پښول بیا دلی یم، دا زه یم نه کړلم، د زړه نه جوړې زما د اعصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم، د زړه نه جوړې ده، وسې چنای ته بوتل وای زړه دې وپلسیادلی چې شي وکم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله، غاړې مې دې بند پوښتنه وکړو تا د جهنم اور څه حال کته خدمته وای ترجیح حال چې ژوند یو ول بیا دلی بل ځل خوږې وږې وتړې بیا نو کلي ته ولاړ شم، کلي خو نو هم پرځای پرده اوس وخت دی وایي ولاړه سه چې یو دا خواره کوي راله اوس نو دا زامنو سه چې زموږ کره تنده یې دغسې ولاړ شم کور ته که سه بوسو بیا فرم کنه نو وږې پرېاتم.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د یوې اوریدونکي غږ مو واورېدی. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکي څرګندونې به هم واورو، بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
زه بي فاطمه نومېږم، نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوب کېږي، نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په یو خواري غریبۍ لویان کړل، نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشتی چې بزګر و، هغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شینول هغه بیا ټکار وسو هغه چې سر د خلاص انو وس دا یم ناس یم یو خپلم کولم ځبی مې دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سره ناس دا کوندي نر نه لرو په کور کې زه دا غنجونې تللې دي دا دې وس نورې په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه باسي خرڅي دا وی و د بل انجلی په لاس مې تا کوښنيان خو نو د دوی نشان نه دي کوښنيان دي خو بيقي چې د ګټي ولټ سره دي دوه دا دي نو سره یې سو کې زه یا چې سره دې ګټي ولټ سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دنجون دا شې ته وای راس زموږ کوم بل پر یو دا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا داشری دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوته نه په خو هم دا غاګي او د اشان د جنونو له وړلې پردا درې غزي بخښه رسم د خورما او د اشان به خرڅو طالبانو بند کړول نه برا وځي انو ناس خپل په کورو کې بند یعنی زو
اوریدونکو تاسیس مرجغله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې زخ پرونه د ازمه حق دی روانه ده د خ پرونه د شذو پر اساسي حقونو باندې بحثونه کوي موږ اوس مهال تاسیس موږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو اغلی سائل تاسیس موږ د دینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې په لری پرتو سیمو کې شوزو اقتصاد ته تاسو په څه ډول ګوري په داسې حال کې چې هغه شوز چې کار یې کاوه په شهرونو کې ژوند کاوه په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منستوي د خو یو کې داسې واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوی دي اما دغه کار په نتیجه کې دغه بندیز په نتیجه کې د هغو شوزو چې په کور کې یا مسلکی کارونه نه کول ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دي
مننه د دې پښتنه نام وګوره زه باز د فامیلونو سره هم د اوس په ارتباط یم لکه چې په تخار کې په کندوز کې یا نور دسه شاوخوا کې ژوند کوي او هغه فامیل کې سړی نه لري ټول خزه د باندې بابا تل کار به کول کې یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطی به کول لاس دوزی کارونه به کول یا وخت نه واخل بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه به د سیو بازارک شانت به جوړول چې دوی به تل هغه خپل کارونه به یالته خودل او خلکو ته به خرڅول یا وطن نه د باندې به دوی ډیرخه ارتباطات جوړ سوي او چې د خپل هر کار ته چې بلاد و لاس دوزی و کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودلو ډیر لری سیمو کې هغه ټول بند سو سده وجنه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخی ټایم مرسي اما دا د اسلام خلاف دی غنی چې او خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې نو دا ډیر زیاد اغیز لري یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږه خزه ژوند کول هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی ولې چې آلته خزه دونه زیات تعلیم هم نه درلودل زیات د لاس کار وای کول یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای خاله به آلته تل کار کول هغه ټول بند سوی دي کوداګستان کې چې کوم خزه کار کول لکه اشپز او پاکارو هغه ټول بند سوی دي نو دا خو سراسر افغانستان کې د یو دوی مهمه شروع کړه بل خصوص افغان خزه د پاره چانه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو زیلا سخپنه باید شل وسیږي او کور کې بندي وسیږي
bale مننه اغلی سائل ستاسو ژغ بند سو او زه فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول نو زه به مخکې لاړه سم ډیر مننه زه بیرته تاسو ته راځم ورسته او ریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري او دا نظم حق دی اونیز خبرونه روانه ده د خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري بڼه هم ویني اوس به ورسو د یو اوریدونکو د یو اوریدونکو چې محصله ده د دې ژغ به وره
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خويندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
اوریدونکو یو ځل بیا هم د ازما حق د خبرونې ته شرغلاست. اوس هم زه غواړم چې د یو بل اوریدونکو څرګندونې هم واورو بیا لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامي وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر اوس اکثر خلک حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، بازار دې شوز لپاره جوړ کړي چې ته مطلق شزي وي او د شزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزي او کوریان شزي وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دي خرڅ کړي، حلال ډوډۍ یې لاس ته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونه هاو شزي او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسیز موږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړې وې. تاسیز موږ غل ازادي رادیو او ریا او د زما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. اغلی ځاځي تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو په نظر څه کې دایسي چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي؟ د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي تاسو په نظر؟
ډیره مننه. د په دې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د غوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډیر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د غوی محروم شي له دې کارونه. نو نیاز ده چې د غوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسی قانون دی او شرعی چوکات په منس کې د غوی قوانین منستروري، هغه څه چې د تحصیل قانوني، هغه څه د تعلیم قانوني او یا هم د کار قانوني. نو نیاز ده چې په دې برخه کې د غوی کار وکړي، ځکه چې دا چې تقریبا 2.5 کال کېږي چې خځې زموږ خویندې د غوی له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خویندې یا د افغانستان خځې مجبورې دي چې کار وکړي، د غوی د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکار دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو کومو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محرومه او تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زموږ خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس د غوی ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا $1 میلیارد په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی. د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوې وه او په ټولنې کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز ده چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغه اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغه اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زبر بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسیز مرجغله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. زه غواړم چې د دینو اوریدونکو څرګندونې هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پای کار د ټولنې چې شزې تشکیلوي، هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستی او یا هم تر وام سم پر اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنې کې نر او شزه کله چې دی زمینه د کار ورته مساعده سی به خصوص شوز ته او یا هم زمینه تحصیل ورته مساعده سی هغه ټولنه به پویا ټولنه یا هغه ټولنه به اقتصاد کې شپ پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه ول متاسفانه نن ورځ مسولین د امارات راولارسي ودي د شوزو کار نه وظیفه دولتي دارو کې بلکې په خصوصي سکتور کې بلکې چې دی په خپل پیشکار دی پیرایشګری لري یا خیاطی لري دا ټول ورسخه بند کړی دی متاسفانه د په خپل یو غټ ناورین دی د افغاني ټولین لپاره هله مداده چې مسؤل کسان دی د افغاني شوزو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې دولتي ادارو کې دی زمينه کار وای ورته مساعده سي
لمړی دغه هیواد ته ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې دی خرڅيږي ورسته آیري برته هیواد ته راوړل کیږي نو کچيري په دغه برخه کې میرمنې کولای شي هیواد په ګټه باندې کار وکړي نو په نور برخه کې ولې نسی کولای کچيري یو میرمنه واقعیا رښتیا هم وغوړي چې خپل هیواد ته کار وکړي نو هغه په هر برخه کې ځان رسولای شي یوازې لاسي صنایع نه دي راځو دولت برخه کې په دغه دولتي اورګانونو کې چیرې یو میرمنه کار وکړي زه په دې باندې مطمئنه یم چې هغه به د هیواد لپاره شیل استراوړنی ولري نو د میرمنو زده کړه یوازې د دې پر نه د محدود چې هغه باید اولادونه وروزي سيدي اولادونه وروزي ځان وروزي خپل فامیل ته به ګټه ورسیږي اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کوم بل برخه کې نه رسیدلی ځکه یو هیواد چې دی هغه په اقتصاد باندې ولاړ نو کچیر میرمنو ته وخت ورکړل سي د میرمنو له فکر او هغوی له ذهن څخه استفاده وسي هیواد په اقتصادي برخه کې هم مختتللی وسي مننه
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونه د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې زبه په دې خبرونه کې شامل کړم تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونی اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم خو تر یو لاندې د می ورسته بل دوی سره خبرې وکړو
دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د از ما حق دی روانه ده اغلی نیازی تاسو څخه په پښتنه وکم اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې چې په افغانستان کې ده دغه دفتر چې یونامه هم یادیږي په خپل راپور کې په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خبرګون کې پر خپل ایکس یا په خوانی ټویټر پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدې خبرې څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویل دي په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت په لاس ورغلی دی باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه د نارینه و پورې اړه ولري او یا تر ښځینه و پورې بشپړه تطبیق کړي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د غلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ول وسته پدې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی دوی باید اسلامی شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړ تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی او کنه وی سوی؟ ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دي، یا ستاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د په شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د ښځو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچیر موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دې مهرباني وکړي چې کومه ښځه دوی د مثالونه خلکو ته وروښي چې کومه ښځه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی ده د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کوم خور تر اوسه خپل میراث اخیستی ده په خوشاله خوشحالي چې ورور یې میراث ورته ورکړي، پلار میراث ورته ورکړي، هغه تللی خپل پوهې. خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړی ژوندی زما سره ونه کړي که دې میراث راڅخه واخیستی. یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هم هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه ښایي چې باید ورسره وسي. یعنی دا خلاق د دې چې دی هغه برخورد دی کې د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته ناراضي کیږي چیرې بیا اسلامیت ته. نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی. بیبي خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ ښځینه ته جوړ کړي، هغه ته هم یو اشاره وکړم دغه ځای څخه چې وروره ښځې یوازې په یو مارکیټ کې چې ټول ښځې کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت ته پورې ښځو ته ازادي موږ غواړو؟ نه، موږ دونه ازادي نه غواړو ښځو ته. ښځو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، تجارت وکړي. بیبي خدیجه کبرا تجارت کول، تجاره وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولیدله. هغه یوازې نه تلله، یوازې د ښځو ډله جلا، د نارینه ډله جلا نه وه چې هغوی تلله تجارت ته. تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیق کوي. نو ولې خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي؟ که خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنه کې څونه د تطبیق وړ دی. که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي. که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې، په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی. ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د یو نظام په مقابل کې، نن یې د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې. ایران هم یو اسلامي مملکت دی، زموږ نږدې همسایه، هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم، سیاسي برخو کې هم، تعلیمي برخو کې هم، په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري. دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی شو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي، د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي؟ دا اصلا د افغان ښځو د افغان میرمنو سره نه ښایي. دا قیدات، دا قوانین چې دوی وضع کوي، دا هم د افغانستان د مختک سبب نه یوازې بلکې د شاتک سبب ګرځېدلې ده او ګرځي. دا جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پر مختک وکړي. کنه نو داس قوانین اصلا د ښځو لپاره نه شایي. ښځې په افغانستان کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د میراث حق لري، په شریعت کې د میراث حق لري، د په ټولو برخو کې چې د ښځو حق دی هغه ټول حقونه ورته. ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي، دوه کاله، دوه نیم کاله مو د حکومتداري ده، تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولې ده؟ مهرباني وکړئ، تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولې ده؟ تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلې ده چې ورکړې ده ورکړل شوې ده. تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلې چې ورکړل شوې ده؟ خو دغه حقونه دي لا دې د تعلیم دروازې پرې باندې بندې کړلې ده، لا دې د پرمختګ دروازې ور باندې بندې کړلې. موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واست، نه مو پرېښول چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو. موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک شئ، هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي، هغوی ته هم تعلیم ورسیږي، کور په کور تعلیم ورسیږي. یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یې. موږ خپل همسایګان وینو، خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو لپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلی ته کامیاب شوی او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ یې هم پیژنو بلد یو سره هغه تطبیق کا. موږ اورېدلې ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بي بي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینه سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو یې سفر کوله. هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښه سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام دا حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې ما تقویدات وزه کیږي؟ ولی زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم، په څه دلیل ما تقویدات وزه کیږي؟ که شرعي قوانین پولیکه هم په صحیح معنی پولیکه، اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کل هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دي ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګاه خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله، خو رایشګاه وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنی په که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوو کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه وه، هغه پرې باندې بنده کړله. سینګار ښځو ته په اسلام کې هم راغلې ده، په اوسني عصر زمان کې هم راغلې ده، ولې دې پرې باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسې د ښځو د پابندۍ دپاره ده. تاسې پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوئ، تاسې افغانستان شاتګ ته وړئ، تاسې افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسې افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسې نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي، مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلې نیازي. بله مننه ډیره آغلې نیازي. زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. آغلې نیازي، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړی دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصرې به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصرې پر دې موضوع پریږدي، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایه نه ده ورکړې چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل شوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنه ملالای جان. یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل شوی اوسیږي، اکوړه خټک په پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی، دا غوی آینده دا غوی نه واخلی، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ هغه خپل ډیر واضح په خپل په هر ناشته کې، بین المللي ناشته کې، او وطن کې دنه چې کوم دوی خبرونه کیږي، یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً را جوړي، هغه کې دوی خپل وایي چې مونږ په قانون یا په انتخابات باندې اصلا باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کم شای کم عریضه یا خط یا اوردرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي او دوی په افغانانو باندې تطبیق کوي. دوی خپل مازغنه لري او کم اسلام پورې چې دوی خبرې کوي کم اسلام دوی مانی، دوی اسلام نه مانی، دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دی هغه دوی ته آرډر ورکړي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروای وکړي، دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي. او که دوی سره کینې تاسو باسو کې د دې چې نه د خو اسلام نه دا کار نه باید وسی، ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي. کم ناوړې کارونه چې دوی د یو میاشت نه افغان خوځ پورې کړای دا لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کاش کا لمن نه کاش کا ډاکسن شاته کې نه آیا دا د اسلام په برابر دا آیا اسلام کې دا اجازه شته چې دی یو بل چا سرتور یا دی یو بل چا ناموس ته واخل د سې بي اجازه د اغي ډاکسن شاته واچو ورکه کا یو نشته یو افتا غوړ کوسیږي بیا غینه پس غو بس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نتیریږي هغه ته بیا نور سرنګ نور ستونزې جوړیږي. د دینه موږ تاسو ټول خبرې استو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي؟ نه. آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي؟ نه دي. که غوی اسلام ته ژمن وسیږي خو بیا داسې مواقع باید مسایدونه کې چې افغان خزه سفر وکي افغانستان نه د باندې قاچاق ځانو باسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته راي شي هلته بخل ټاکول وسي هغې ته بارډر کې چې کوم حالات کېږي تورخم کې چې کوم وضع مونږ ګورو چې زمونږ په ځوانان په ظلمي او په زمونږ په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې چې کوم ناروایی کېږي دوی په هغه باید د هغې مخنیوی ونیسي. آیا اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړۍ وتړه بس دوه دوه متر جګه او مسجد کې ودرېږه؟ حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق؟ آیا خدای پاک ته دوی نه به دا پوښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړي ته تاسو ویل چې مونږ حاکمان استو تاسو څه وکړو هغوی دپاره؟ د هغوی حق دپاره هم څه وکړو؟ هغوی هم څرنګه وساتل؟ د هغوی ډوډۍ دپاره خېټې دپاره هم څه تاسو داسې یعنی احکامات هم وضع وکړو؟ دوی خو هیڅ نه کوي. دوی صرف دې دپاره راغلي دي چې ودرېږه څرنګه افغانستان باید شاته ویسي، د افغانستان معاشره د هغې خلک څرنګه مریض کي، څرنګه نور تیارو تمبو ته پوش کي. مننه.
مننه ډېره وژمه جانې ستاسو څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلی سپیشل ځاځي اوس لمر سره نسته د دوی رابطه قطع سوې ده. زه به اغلی نیازی تاسو ته راسم. تاسو اوریدل چې اغلی وژمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوي او دوی ډېر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ. خو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ژغ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خبر شو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ژغ کې راغلی دی چې ادعا پکې شوی ده چې د افغانستان د ښځو ټول بشپړ حقونه ورکول سوي دي.
که د افغانستان د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازي تاسو نه وای درستولی. د ملګري ملتونو معاونه صاحبه درته درغله، د اروپایي اتحادیانو استازي درته درغله، وزیر یې درته وکړه، ټول نړۍ مو په شور راوستې ده، ټول نړۍ پوهیږي، ټول نړۍ آگاه ده چې تاسو د ښځو پر حقونو باندې ظلم کوي، تر پښو لاندې کړي مو دي، هغوی ته مو د تعلیم حق مو ځینې اخیستی، د کار حق مو ځینې اخیستی دی په هغه نړیوالو موسساتو کې چې ښځې کار کول اوس بیکاره دي. هغوی خپل موسسات بند کړل، خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې. ناحق افغانستان د 1 میلیارد ډالرو په تناسب باندې ضربه لیدلې ده. خو دغه ټوله ورته کارونه چې تاسې وکړله هغه و چې سبب یې دغه سو چې دغه نه افغانستان ضربه ولیدله، اقتصادي ضربه یې ولیدله. د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د ښځو حقونه ورکول که تاسې تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای، اوس به دغومره لوږه هم په افغانستان کې نه وای. اخونزاده سه محترم چې کوم جګیس پیغام پریښی دی، اول خود افغانستان ولستونه په دې هیڅ باور نه دي چې دا به د جګی، ځکه چې کمشر د رهبر مسولیت لري خپل د رعایت په سب باندې، یعنی خپل د رعایت پوره مسولیت دی لري چې دی باید واقعا د شریعت تطبیقی نو عمری قانون دی تطبیق کی. حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځیدل، د شپې به ګرځیدل، په کلی کور به ګرځیدل، د خلکو د حال او احوال څخه به خسام خبرول، چې څوک وږی دی، څوک په نورین کې دی، څوک په مشکل کې دی، څوک په خوشحالي کې دی، خپل د ټول رعایت څخه ځان خبرول. نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کا خنزاده سی محترم، بیا وایي چې شذو تحقونه رسیدلې دي. نو ناکه دا مجرم درواغ وایو، د افغانستان ټول شذي درواغ وایي، دا ټول د نړیوال درواغ وایي، یوازې ترشت یا وای چې تطبیق سوی د شذو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی د خوته خو مثالونه راته وایه، ته وایه چې ورشته موږ په دغه ولایت کې په دغه اندازه شذو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري. آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی؟ آیا میاشتوار تنخوا دی ورته مقرر کړی؟ خو ټول په فریاد کې دي، هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد دی، چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي، چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي، ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل دي چې ته ودرېږې، دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی، دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي، دا معاش به ده مجاهد صاحب وخت کټک مسلکی سړی مې تېست وسه به مسلک سړی ستا پر ځای مقرر سي، معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوستل، بل څوک مجاهد چې د جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا و.
بله مننه ډیره اغلی نیازی، ستاسو د وخت څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره مو غډون وکړ، او دونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي. لخپل درې سره ملمنو اغلی سپیشل ځاځي، اغلی قمر نیازی، او غلی وژما سایل څخه ډیر مننه کوم چې وخت ویستې او په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دلوب په خلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خد مت خسڑی شوار دے خخوی دے جو سنگار دے دخل کو پا خدمت کے تگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیارے دخپل کلم پزور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
مننچی ازادی راڈیو آوری